السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیری مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د دغو بریدونو پر تحلیلونو څرخیږو. مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په سیمه کې له مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې د اسرائیل د کړنو او د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل چې پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې اعداد مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکېچ د زیاتې اعداد پړاو په غزه او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښته ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2028 پریکړه لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسیدا اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د دې هېواد امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بنګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي دي. پوځ وایي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګیدلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د تیر شپې له حملو وروسته وویل چې دوی بریالی کېږي. نتنیاهو په یوه پوسټ کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ولیکل چې د ایران د حملو مخه نیولې ده. پر اسرائیل د ایران لبرید وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیلي صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هېوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکېچ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړی دی. خبرونه لازادی را دو هوری. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنځشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یک شنبه په ورځ په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې او برېښنا او همدارا سیلونو احتمال شته. د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د استلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دي. د روان اپریل درېمې تر 14مې پورې په لسو ورځو کې 8501 اتیا تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بې اسناده کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تېر کال په اکتوبر په نوم وبخې د نومبر په وروستیو کې پیل شو، نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې له اختر وروسته به د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلی چې د سیدنی ښار په یوه شاپنګ مال کې شپږ تنه د چړو په ګزارونو وژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل چې 40 کلن جوئل کوچی د برید مسؤول. پولیس وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې ډیری مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د دغو بریدونو پر تحلیلونو څرخي. د طالبانو حکومت هم پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام بللی او د سیمې له مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د کرکش د احتمالي پراخېدو اغیز به پر افغانستان څه وي په دې اړه د چارو کارپوهان څه وایي؟
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمې او نړۍ ته څه پایلې ولري؟
لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیمن په اسرائیل برید کېږي، دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو مسایلو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اومه ورځ اونیز پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري مرزو خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل، او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر هم پر اسرائیل د ایران توغندویز او د ډرون الوتکو برید پر غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼلې ده. د نړیوالو اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت به اغیزې نوي جزئیات دی. سناکا کړ په راپور کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسولي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیګانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي، په جګړه کې اوسنۍ تشدید په غزه کې د یرغل د لړۍ پایله ده، باید اسرائیل په غزه یرغل پای ته ورسوي، سملاسي جګړه بنده کړي تر څو له دې سره جګړه او د هغې وامل لمه ځلار شي. په دمشق کې د ایران په قنسلګری برید چې د وری په دیاله سم شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ټلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د دې ټلې وطن چارواکي وژل شوی و، چې ایران وایي سوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې ترینګلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې، دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري، په دغه سیمه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دوی د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی، او تیر ورځ په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د وضعیت په بدترېدو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
وړاندې پر اسرائیل د ایران د وروستۍ حملې مختلف اړخونه مو د چارو له یو شمېر کارپوهانو سره په مرکو کې څېړلې دي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، اسرائیل چارواکو ویلي چې د ایران د توغندوی او ډرون الوتکو د وروستۍ برید مخه نیولې. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ په یو پیغام کې چې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک استاینه کړې، د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویار او ور بللی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي. پوځ وایي د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. پس مکه د وروستي وضعیت نور حال بل اسمت څروانه وورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکی او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ یې له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9 سلنه وشتل شویو توغندیو بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یو وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په جرلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قص ځواک د قومندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حملې د احتمال زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریې په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هوازه توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسا ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنوی چارو وزیر انال نابربوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگي بیړۍ ولېږلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شنشول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د وډلې له مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او لکاره لویدلې دي.
د ایران د چارو پوه ساستانکزای وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګری له برید وروسته چې ملامتي پر اسرائیل اچول شوی، ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره کړي.
که دا واکن دی بدلانه پیچومه دی یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږده په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوخت دي، د دغې حملې ته جواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې راګیر شي.
د ایران د چارو شنونکو عیسی استانکزی او د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وایي، په سیمه کې د نوي کړکېچ له پیل سره سیمه یو بل بحران ته د داخلېدو په حال کې ده. هغه بحران چې دوی په وینا افغانستان به هم نور د نړۍ له پامه وغورځوي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکا په وستکانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په باب مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتلی دي چې څه فکر کوي چې آیا اسرائیل به له دغه برید وروسته د خپلو متحدانو په ملاتړ د ایران د خاورې دننه بریدونه وکړي او که په سیمه کې د ایران ګټې به په نښه کړي.
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونې خلی تر هغه وړاندې چې د وایي چې 15 ساعته وروسته به دا دلته رارسیږي، یو موږ ټول امکاناتو ته لروخ په هغه خبرو کې یوه مهمه خبره دا وه چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته یو. یعنی د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکېچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راه
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدې چې بریدو شي ک ایران زموږ خاور په نخه کې لام دغه سبې دنه خاور په نخه کو کچې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کړي یا به وخی؟ ټول کې
فکر نه کوم، البته اسرائیل به عکس العمل وخی، د اسرائیل عکس العمل به دا همي که دی با د عراق د هوا څخه چې په التا امریکایي ځواکونه هوس هم ستا او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل تر رسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نخي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دیغو د تسل البته دیغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي. همدغسې
احتمالا جګړه پیلیږي او همدا ډول تاوتریخواله چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي. افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي، او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي. فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ تر ټولو ډېر. سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و، د دوه نیم کال کېږي په انزوا کې دی. سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې درځي دا دي چې په تېرو یو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي، او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي. نو هم دغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزادو وړاندې دا چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري، د سیاسي او د نړیوالو چارو له یو بل کارپوه سره مو مرکه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق هم په دې نظر دی چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه لا ناقرار کړي او اغیز به پر نړیوال نړۍ هم پرېوزي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل ښاغلی هم در سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دی چې سیمه به له دغه برید وروسته څه ډول ناقرارېږي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې و کچیرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې و کچیرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیما وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبی شوی دی. د اوکراین تر حالات وروسته یو طرف ته تاسو ګوري روسیا ده، چین ده، ایران ده، شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډیره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپله د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینو نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي. فکر کوئ چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا هدف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیجي هیوادونه او دغسې نور هیوادونه د خلیجي هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډیره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وي. لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډیر راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډیر فشار نشي راوړلی او دوی ډیر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي. دوی دکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري، نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډیره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانسې دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په اړه دا چې دا برید به په سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري په دې اړه د نړیوالو چارو له کارپو شفیق هم در سر مرکه و
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
پر اسرائیل د ایران لبرید وروسته په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې نور هم زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي چې بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه لاندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سعیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او زه هم د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وم. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنی حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې یې کولې او ډېرې پوښتنې یې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نه شي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده.
خلق کار ته وتلی او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتره.
خدا چې خپل وطن ته ستانه شو. لیوی خو دلته د جګړې اندېښنه ده او لبلې خو ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېر اندېښنې شته. د همدې عمله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په دوهمنی مئی کې د ازادي رادیو و مورز اونیس پروگرام مهیروي خو یو ځل بیا په موقع د خبرونو لندېسته. د طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کلسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکې بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې دا د مخنیوي لپاره له زغمه انکار واخلي. د اسرائیل ولسمشر اساق هرڅوګ په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. اسرائیل د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې. ایران ویلي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مبختور ز سې چنوارې مو د دې ونی ومه ورسته هر کله کو نن خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک انوتک واز ویل چې 1100 مایل پر ساعت پرواز به وکول شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګورې او د روان کال د لمر د لومړی خو د درنې تندر نیونه پیښه هم خبرې کې تر هرڅه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیون ډالري کڅوړو خرڅ شوي ښکاري.
ګوري چې کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو بیل رونو به ناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی
آل جنبشی یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال و جلال منزونه در ترڅنګ سپیدار ماڼۍ کندهار عیدګاه د حامد کرزي کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلی. د هیواد په زندانونو کې 1400 ښځینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي مندیانی دی. دوی دو پارا مونگ پزندان که دی تعلیم تربیه بخش و مکتب و مدرسه و دی حرفویز دکلی ترتیب و تبرابر کردی.
او پا پاکستان که لدریو میاشتو رئیسی دی زر تن افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو سیهی خدمات بند کردی. او پاکستان هم گواه کرده چی دی اپریل 15 دی افغانانو دی شرلو نوی لڑی پیلی.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس مې داسې بمجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یو غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو یمتسیار وو او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
تیرونه د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اساسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو زعیم مولای وت الله اخون په خپل بلګانو غکړی څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د په استلا د امارات د ساتلو لپاره قرباني ته چمتو وسی. هغه ټینګار کړی چې دښمن غافل نه دی او ترمنځ تبلیغات او تفرقه اچي. ملای عبد الله ندی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي، بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه راسره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ یې ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به یادامولی، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، داسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خاصه خو معاف یاست. د دې باده به تاسو موږ پیغور لهم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې وي، او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چینوار یم، د دې اونۍ اوومې ورځ هرکلی کوم. من خبرې کې چې امریکا بل اخره غا تر غک چټک الوتکه واز مویل چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکول شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري.
ګوري ستا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو، بې له ډرونو به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبشی ها یا مخالفین ضد طالب، جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای حماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت خود طالبان و سیاستوالو جلال منزونه در اکثر سنگ سپیدار مانه کندهار ایدگاه در حامد کرزی کورا و در حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمنزله. در هیواد پا زندانونو که چوار لسه و خزینه بندیانی طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي، بلکې څلور سوه شپږ بندیان یې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی ده چې د اپریل له 15مې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه و، یعنې سیار و، او خیریه اداری هغه بده کی پات راغلی دي. بیا هم سن وشي تیره اونی در افغانستان لداخل در سیاسی چیرو در طالبان و بهر اسیاسیونو زیادتر اختریس پیغمون به سیاسی خبرداری و او گواخون و خلاصه و لطالبان و زهیم ملای وطلا اخون به خپل و پلویان و غک کرد سرنگا مچه مخ که قربانی ورکری بیا هم ده به استیلا در امارت در ساتل لپار قربانی و تچمتو و زهی اگه تنگار کرده چه دخمنی غافل نده او ترمنزی تبلیغات و تفرقه اچی ملای بطلا ندی ویلی چه چوکی پر زد لگا ده خو زیاده کردی ده که ده دوی پر زد جوری دون کو توتیو تا یه پلویان متوجه نشی بیل درونه بید ازل ناکام کری
گوری من دی خلق از من سر دیر جنگون وکره او سخت جنگون را سر وکره او دیر شیدان کرو دیر زخمیان کرو خپل ده خپل و خلق که ده شوائی چه مل ده شدگر وای مل ده بشریت زید وای او مل ظلم کولای نو دا خو مل ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا مل خو مل یې ظلم کړی دی مل به محکمه کولای مل به یادامولی مل به وژلی خو دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هېڅ کې مل ملامت نه و ګورې مل پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق و تاسې یو عفو اعلان کړه چې مل ستاسو ته خپل حقوق نه غواړو گوری افغانان یاست هر څه چې مو کړی دي زموږ د خواسه خو معاف یاست د دې باده به تاسو موږ پیغور لهم نه کړم
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ترورزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کیږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی
ام جنبش هم رقم مثل که بس چی و پی سال میشه فکر آلم تاسیس جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باسیت میکنه اتر فکر را کنه کسی این چی داره اینجا سی هست یک آجا شما سیار من کمانتان هست دیگر ما این کار را خوب میفهمم
بل خو ان له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شلونکو لخوا خپل ځایم ته اشاره بلل شوې ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی
والی هر وزیر هر قماندان که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میششت و در هر جا همراهشان میششت حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کنه در آن واحد هم راشیده میدانست و همین دور خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن در بین مردم خود میشتن از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره
با اختریز پیغامونه که در پخوانه ولس مشتران و حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر دیر نرم و تقریبا مخاطبین ولسونه بود د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي وو د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسیون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زئیمی خو د حزب اسلامی د مشر پورته المنزل لپاره دغه د ګوند په لګام ورکول شو. دغه راس پیدار معنی ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورکول شوي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زئیم د المنزل د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلق آزادی رادیو ته دا ویلي دي چې د کابل جمعتون کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي امګول شو، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی دی چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. په د جمهوریت پر مهال چې د اخترېزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هېواد 2000 واړه مجرمین خوشې کېدل. دا د طالبانو ویلي چې د خپل ځایم د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشې کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنې ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی غسره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
کته هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجه او زبرغدي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې او مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابت نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړی وي. خدا
محل ورسره
په مختلفو جرمونو
کې څلويخ بهرانيان هم بندیان دي. په تعداد 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او روسل هغه چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث خبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرح لا کابینې ته نه ده تللي او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک باندې کې. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرح لا کابینې ته نه ده تللي او پریکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرح چمتو شوی ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شو له هغې څخه وروسته باید افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت ته غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره لدی امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګول او چې د طالبانو لخوا کاریدونکو د اداراتو اکاونټونه یې تړلي.
د ملي رادیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انستاګرام پانی د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي رادیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي رادیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي رادیو تلویزیون ټولنیز پانی ژر تر ژره خلاص کړي.
د مهال افغانستان کې ګرد د افغانانو لپاره نشراتي ویب سایټونه شبکې او له بهر د خبرونو چمتو کوونکو رسنۍ بندي دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه یو خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکو او مشرانو چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کیږي.
او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړ چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ز ګولام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافقو رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ایس ای سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د وینا له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تیر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تیر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 4,000 او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
چې تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجل پریکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلي. بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بی اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بی اسناده کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینی خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هېواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هېوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی په وړاندې د ورته اقداماتو خبر کړی دی. احسان حیدري دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې یې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اخترېزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اخترې د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوې له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلت معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او ریړې چلولي او شمېر یې د دوی په وینا 24,000 ناوړي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځل یې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2,000,000 وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو 6,000 کسان لمانځه ته ورټول. اندونیزیا سودان کې بیا د منځ تر ټولو ستر سفرونه وتل شول او افغانستان کې هم کندهار هرات هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د منځ بي ساري مراسم پکې وشول. ازادي رادیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي وادونو د اختر د منځ مراسم راغلل دا ور ډېرې وادونو کې د اختر لومړی ورځ په اهمیت کې تیر شو. نړی له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شوی او ځای شوی باقي وسایلو کچه له 2013 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړ شوی ده. وايي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ځای کېدو کارني کچه 2.3 میلیون ټنه و خو دوی اندېښنه ښودلی چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.3% نور هم لوړه او 2.3 میلیون ټنه د کال په حساب لوړ شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډیر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي 1.5 میلیون لاری به پرې ډک شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیون ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شوي برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږکال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پیښه راښکاره شوه. د کاسوف د ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولې چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي. خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیرونه لږه څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پر روان کړو. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې ایکس بی 1 الوتکې لومړی تجربه کامیاب وو د کالیفورنیا په اسمان کې وزر وړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر وزر فوټ الوړ د 2.3 مایل پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نه تر 1.5 کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپر سونیک ټوپولوتو یو څلور څلوېښت ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. ایکس بی ون الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسي کمرې لري، خو سل فیصده هایډروجني یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نورو الوتکو د تولید لپاره یو سلو دېرش فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو، اونۍ یو وخت مبختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سره چنواري سره اومه ورځ مه هېروئ.